سلام دا ستړي مشه دا غرمې دولس بجې تاسو مخه کلاس اته رادیو نو ریس موږ د پروګرام ډیر برخه اسدی ملمو درسي سات خبرونه ته څنګه شوې ده خاطر غو وړاندې ته دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وای په تیر دوه تلشتم کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30 سلنه یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارد ډالر بسپنه غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پای یوازې 30 سلنه او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53 سلنه او یا 1.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې د کمښت په بېلابېلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ الصحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنو ته خبرداری ورکړی دی چې د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډلې زیستل له بشري حقونو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په بیان کې ویلي چې له ایرانه د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقونو سرغړونه ده او غندلې دي. نوموړي مرکز یې تکړې ده چې د افغانانو د ایستلو بهیل د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پامه پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور کړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا پسې ژوره کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تېرو 2 میاشتو کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویل چې دا خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې هر خونه تر 15 ټنو پورې د ممیزو د زیرمه کولو وړتیا لري. د ملګرو ملتونو دا اداره همداراز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړولو بالا کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته زیات رقم او خپلې ګټې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته په روانه اونۍ کې لار هواره شي. متحده ایالاتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې یې په غزه کې 6 ورځې اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي آزادول پیلیږي. اسرایل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د کړکیچ لپاره د حل لپاره خبرې پیلیږي. ټرمپ پرون خبریالان ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې په روانه اونۍ کې به په دې برخه کې یو څه پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرایلو په یو هوایي برید کې چې 8 کسان پکې ماشومان وو، 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې دا ماشومان د امید د ویش په یو مرکز کې وو چې برید پوه شو. او ټاکل شوې ده چې د ناټو عمومي منشي مارک روتا به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنګټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه خبرې ورسره وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روتا به نن او سبا سه‌شنبه په واشنګټن کې وي او په پام کې لري چې له ټرمپ سره د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر او همدارنګه د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره وګوري. ټرمپ تېره شپه په واشنګټن ډي سي کې خبریالانو ته وویل چې دی به د ناټو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته یې کړه چې امریکا به ناټو ته د پرمختللو وسلو بېلابېل ډولونه ورکړي او ناټو به سل په سلو کې دغې بیه پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته نوځي ځکه دده په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې پر ضد جګړه پرمخ یوسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرغ لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوه لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره سیږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي، یعنی دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه ودي، کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کیږي، تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده، چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس سره نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنی د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د مولو کروموزوم مضمونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي. چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره، بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتاف بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومې څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیر ولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشه سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الګ څنګه چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جینیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ور سره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کیږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خپله برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. سستو د توجه څخه نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته عضو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه کېږي؟ حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ساسې درس د شپږ پېتوسمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چشتي شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، ښویې عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سرته رسي، مثال په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي.
چې دغه زیت جوړش چې دی د زیت کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیجونو کرش تر منځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سیادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یوې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سیادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي، وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړی دي همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه دیږي، ادرسر عضله ده، چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چکیږي، مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري، چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي، چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي، راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکیني ځای ته یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا وه د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کېږي یعنې ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم دا سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز یې درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استرکولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سودیم د څه شي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغېزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادېږي. دا زموږ ستاسو د نروسي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پهل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم پریدا جان تاسو او د ازاد رادیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې تر افغانستان ته او په خاصه توګه کړی چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ ته درې امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما پا غورز بیاور کرو؟
او ډیر جالب وو چې په غور از ما یني د غور از نظر ډیره بده خاطر لرم په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی و چې د غوت هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کوي
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر لته سی واورو هم ذهنن ورته ځان آماده کړی اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي
او خو ما یعنی په غو ډیر ټمبل شاګردان کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیر ګرځېدل هم څه چې مثلا دومره لایق نه چې زه هم چې زه ډیر په استدانم ډیر لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره میکړله.
یاد شي اول ورځ چا خوندي ته وړې وی؟
او اسم کلمې نه ویریږي. زما مور مریض وه نو د ما د موګن سیا وه هغه زما سنفی وه. د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې سن ځله مله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوم صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په د ملګرو په ګروپ کې دا مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و. ټول مې زده کېدل خو څه مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي و تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانی که پا دیل را توای است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم بولی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې را یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زړونه وو پاک وهر څه مې زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي و ورځ ما زری کور چرورې و او د مکتب آزری وای ما د مکتب کې ویلو که ته آزری د مکتب کور ته یو سی کور مو ورخني وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری سره قبیوسم چې کور مو ورخني.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې وو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتما په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرد ریزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یند ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم و او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په المر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانه وویم چې مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و اینم چه سمره مهربانه و یعنی جونده یا ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغل لکل چه مکتب مخی نخو وقت کده چه طالبان با افغانستان وکنش و برسیده اینجون و مکتبانه نپریخدن ما قصد و کرد چه اتمن باید ما تسکوی خبر یا لده خبر با من چی کده پا کور که کرده پلار به مرتا وخن لوری وسط مکتب ندیوی لی خلکو مکتبو نویلی کم زایتا نشی رسید لی تو مکتب ندیوی لی تو سرکم رسانه ای تزی تو سرکم تلویزیون تزی و بس نووی خواستن توانستن
است سمرو حتی موکره چه وطوانی دی نقری و رسانه تر زانو رسی سر لیش لکسنگش تاسیه دوانو وکره فارغم نویل مکتبه
واقعی دا دیره سخته و اولا که مو دا خبری تا بدون دیدونه چیز دا مکتب نفاریق و میانه و مرتاس و پختانه یو مثلا دیره خبری پا که رازی که چرت یو انجلی رسانه تلارش که پختانه که دیر غیر ترایی بورسه بوریگی نو لومرای ما دا خپل طولن دا خلق و دا ذهنون و سره یعنی دیر غیر مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسانه تلارلم دیر مثلا دوزا چی کلا درستانه کلا موالی ما تویل چه تری مکتب نفوری غیر موسیل چه نه مثلا ما تویل چی بی امتیازه با کار کرده سه با کی هسته با کی خب بودی و تو منیدم چه رسم بیتلا رو بردوگ
بی امتیازه ما بیا کار کرده که نماش ما مخیصه
اپا بلو کشمه بی امتیازه کار کرده ده یوتیوب که نسم کار کرده نو تقریبا شپگ میشته نو اغسه بی امتیازه و تو تر ده چه ما کرایم دیختل جیب نوار که بلا
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتې هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورتلې که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موخ نه چې خوندي بند شوی دی ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمانه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي هر رقم وي کې مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی دوی تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دې یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تولیشی شوی که بانه نامزاد شوی یا در نامزاد شوی یا ده فلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی دومره خبره شوی نورزه کمه علی که نورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه دم بله خیلی خوشاله دل خمجه دیرم.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی؟
پرې خو مې فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید تاسو وایم ما څنګه چې کیږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریال شوم همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی د چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځ نه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي. نو په هغوی کې چې کله کرونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو، یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کړی، آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه. پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکی، اما دا از مای شخصی نظر دهی خواهی یو چو دی حضوری درس نپن نای درس اکنو که خی درس تکری از ما حضوری درس خسته کیگی.
د شایره مو مخیاده بونه وکرده خب پروگرامونه چه تاسی ورکی کار کوا یا یوتیوب چنل تا مو چی کما محتوا برا 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 والا د دې محتوا موضوع سوا پا کم مسائلو تاسو دیر تمرکز کوا، یعنی اساسی فعالیتونه پا کم برخه کیوا؟
په یو لومړی یوټیوب چینل خو چې اوس ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو، ورسره له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم، خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلنج شعر وو زما د کاکا کې، دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان یم، دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلی مکوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی، د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی، ظالمه په محشر خو به در رب مخ ته درېږي، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه، اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نوره کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم ونه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا وایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسئ شعبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خپرونه کې وخت راکړ.
Some majnoon نام دے وطن امه ګران دے وطن سمجھتا افغانستان دے وطن سمجھتا افغانستان دے